ستړي مشي دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. زه پامیر ساحل یم او په دې خبرونه کې به زه در سره یم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د اقلیتي چارو د وزیر شهباز بټي تر وژنې وروسته د احتجاجونو لړۍ روانه ده. خو د دغه خبر او د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لومړی درته بوریوال کاکړ په خپلو خبرونو کې وړاندې کوي.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وای ممر کزاپی نور د ولسمشری لپاره قانوني جواز نه لري په کار دا چې استعفا وکړي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وژل کېدو امریکای ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه بخښنه غوښتې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 نیټه ترسره کیږي او د پاکستان د اقلیتي چارو د وزیر شهباز بټي ورستی رسومات نن ترسره کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای ممر کزاپی ته پکار ده چې استعفا وکړي ځکه چې هغه نور د ولسمشری لپاره قانوني جواز نه لري. تر دې وړاندې د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت وویل چې د لیبیا له ولسمشر ممر کزاپی د هغه لزامونو او نږدې ملګرو څخه به په دې لړ کې پلټنې کوي چې د عامو خلکو پر ضد د ظلمونو تور پرې لګېدلی دی. د دې عدالت مشر سارنوال لویس مورینو اوکامپو ویلي چې په لیبیا کې به هر څوک خپله سزا وویني. د هیواد کې د سره صلیب نړیوال ادارې له هغه وروسته د صحی برخي کارکونکو ته د درناوي غوښتنه کړې چې پر دوه ایمبولانسونو برید شوی او دوه کسه پکې ټپي شوی دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وژل کېدو له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه بخښنه غوښتې ده. سپینماني وای چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال حامد کرزی د نیټو ځواکونو لخوا په 13 شنبه په کونړ کې د هوایي بمباری په اړه په یو ویډیو کانفرنس کې یو سات اوږدې خبرې وکړې. سپینماني ذاتوي دواړه مشران پر دې سلاسو چې دا سپیشي د ترګري پر ضد رواني مبارزې ته زیان رسوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاسم په کونړ کې د عامو خلکو پر وژنه بخښنه غوښتې وه. د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل شوي وزیر شهباز بټي وروستي رسومات نن ترسره کیږي. نوموړی د تیرې چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ووژل شو او بیا یې د وژلو پړه القاعده او طالبانو پر غاړه واخیسته. ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د شهباز بټي په وروستیو رسوماتو کې برخه واخلي. نوموړی به نن ناوخته د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل سي. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 او 29 نیټه په نوی ډیلی کې تر سره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تهمینی جنجوی مطبوعاتو ته ویلي چې په دې خبرو اترو کې به د دواړو ملکونو د کورنۍ چارو سکرټریان برخه اخلي. په دې غونډه کې به د ترګرۍ د مخنیوي د موضوع ترڅنګ د نشي موادو د مخنیوي او پر یو شمیر نورو بشري چارو خبرې اترې وسي. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره په 2004 کال کې پیل شوې خبرې اترې له هغه وروسته ودرېدې چې د 2008 کال د نومبر پر 28 نیټه د هند د ممبئی په ښار کې د ترګرۍ بریدونو 168 کسان ووژل. په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې یوې بمی چاودنې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکي 3 ټرینکرونه وران کړي دي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله په تورخم پوله باندې دغه ټینکر د افغانستان تلو په انتظار کې ودرول شوی وو. ناڅرګند تنانو پکې بارودی مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل. د دغې چاودنې له وجې په دریو ټینکرو باندې اور ولګېدو او سره د تیلو وسوځېدل. خو ولې چاته پکې سزاني زیان نه دی اوښتی؟
د پاکستان حکومت د پیټرولي مصنوعاتو په زیات کړل سو قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی دی. دا پریکړه له هغه وروسته شوه چې د پاکستان د مالی چارو د وزارت د چارواکو او د متحده قومي موومنت د مشرانو ترمنځ په کراچي کې د یو مهمه غونډه وشوه. تر دې وړاندې د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سټیټ بینک د گورنر شاهد کاردار په ملتیا په ولسمشر آصف علي زرداري ته په ملک کې د روان اقتصادي حالت په اړه معلومات ورکړل. په تیونس کې به د جولای پر 24 نیټه د پارلمان لپاره ټاکلې ترسره کیږي. د دې هیواد لنډمهاله ولسمشر فواد مبازا د ټاکنو د نیټې د اعلان پر وخت ویلي چې نوی پارلمان به دا دنده ولري چې د هیواد لپاره یو داسې قانون جوړ کړي چې د ولس د هلو ترجمانی وکړي. نوموړي ویلي چې دی او اوسنی لنډمهاله حکومت به تر هغه وخته په واک کې پاتې کیږي تر څو چې په دې هیواد کې پارلماني ټاکنې نوې ترسره شوي. رپورټونه وایي چې په تیونس کې د نوي قانون جوړونه د ګڼګوندیز نظام او په دې هیواد کې په جمهوري توګه د ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو لپاره اړینه ده. او د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن په لومړۍ لوبه کې زمبابوې د نیوزیلند پر ضد په خپل لومړۍ پاڼه کې یو سل دوه شپېته منډې وکړې. د نن دویم لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2 بجې پیل کیږي چې بنگلادیش به له ویسټ انډیز سره مقابله کوي. تیره ورځ جنوبي افریقا هالینډ ته او پاکستان کینیډا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل په روانه خبرونه کې. په پاکستان کې د اقلیتي چارو د وزیر شهباز بټي د وژنې پر ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د لیبیا مومر قذافي د واکمنۍ لپاره نور قانوني جواز نه لري.
The United States and the entire world continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people.
په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د دانشکول امن کمیټې غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د تنخواګانی ورکړل شي.
موږ خپل سر وړاندې کړی طالبانو ته هر څه کار پیښ به موږ راغلي. موږ ته هیڅ نه میلاویږي. موږ دا وایي چې موږ ته د خامخا ضرور څه تنخوا میلاو شي ځکه چې زمونږ کورونه دي.
او په پیښور کې د یوې اونۍ راهیسې د هنر کلتوري میله پای ته رسېدلې ده. یوه میرمن د پښتو هنرمندانو ستاینه څه په دې ډول کوي.
ډیر زیاته خوشاله یم. زه خو دې ټولو ته یم چې راشي زموږ پښتنو ټیلنټ وګورئ. دی وایي چې په پښتنو کې ټیلنټ نشته خو په پښتنو کې چې سوره ټیلنټ زم چې پای چا کې بمني.
دا او نور رپورټونه به په روانه خبرونه کې واورې له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع نن موږ سره د شهباز بټی ده چې د پاکستان د اقلیتي چارو وزیر او د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې نامعلومه کسانو وویشته. په پاکستان کې د اقلیتي چارو د دغه وزیر شهباز بټی د وژنې پر ضد د احتجاج لړۍ هم روانه ده. په دې ترڅ کې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په خپل رپورت کې راکوي او دغه رپورت د احتجاج کوونکو پر غږ پیلېږي.
دا اوازونه د عیسائی برادرۍ د هغه مظاهره چانو دي چې د کمشمیر تپو د وفاقي وزیر شهباز بټي د وژنې پر ضد مظاهره کې ګډون لري. د شهباز بټي د وژنې پر ضد ټول ملک د احتجاجونو او مظاهرو لړۍ روانه ده او نن د مظاهرې وروسته به د کمشمیر تپو بیلابیل سیاسي غیر سرکاري او د خیر ښېګڼې تنظیمونو نمائندگان د شهباز بټي د وژنې پر ضد د هغه په یاد کې شمې بلوي. پینډی فیض آباد او اسلام آباد I-83 او جنا سپر مارکیټ کې مظاهره چانو د حکومت څخه غوښتنه وکړه د شهباز بټي وژنه کې ککړ کسان دي زر تر زره اونیولې شي. پر دې محل مشال ریډیو ته مظاهره کې ګډون لرونکي وې زنانه کیترین مسیح وویل
تر نن حکومت اس و نکړل نور بسو کی حکومت اس نے شکولې که حکومت څه کول غوښتل نو اوس به دا تر خګر نیول شوی وو. دا څنګه حکومت ته چې پرانار وز یو وزیر په ګولې وشتل کیږي.
یو بلتن جانسن مسیح ویل چې د گورنر سلمان تاثیر او شهباز بټي وژنا یو بل سره ډیر نزدیکیت لري. نو موړی زیات کړه
تاثیر کې قاتل کو قتل کرنے والوں کو
کچرے د گورنر سلمان تاثیر و جن کو تا عبرتناک سزا ورکړی شوی و او زمون مسلمانان رونو دا پیخه غندلې و. نن با دا رنگ پیخه مخې ته نه راتلې او دا زمون د ټولو لپاره ډیر د فکر خبره ده چې سلمان تاثیر سوچ د پنجاب صوبې گورنر و د هغه د مرګ پلټنې په صحیح توګه ونه کړې شوی. همدا وجه ده چې بیا دوه میاشتې پس هم د دې حکومت یو بل وزیر اسلام آباد کې وجل شو.
د دې تر څنګ نن حکومت د وفاقي وزیر شهباز بټي د وژنې لړکی د درې ورځو غم منځلو اعلان کړی دی او دا رنگ مقامی بیرغ سرځوړند وی. د یادونه ول دا چې نن فاطمه جنا گرجاګر اسلام آباد کې د آخري رسوم رسومات ادا کول رستو با انجهانی شهباد بٹی فیصل آباد تحصیل سمندری پکلی چک نمبر یوش پیتا جیم بے خوشپور کے خورو تسپار لیشی. سیراز ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل د سراج ظهیر په رپورت کې چې شاهباز بټی چې د پاکستان د اقلیتی چارو وزیر او د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ووژل شو، د هغه د وژنې پر ضد احتجاج روان دی. د پاکستان د اقلیتی چارو د وزیر شاهباز بټی پر وژنې د پاکستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له لوري خبرګونونه راغلي دي او د دغه پیښې غندنه شوې ده. د شاهباز بټی د وژنې د پاکستان پر سیاست د ممکنه اغیز په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل خپل رپورٹ راوڑان دیکھوی.
دا اقلیتی امور و مرکزی وزیر شہباز بٹی تیر روز سرخار اسلام آباد کے وجلی شو. دا شہباز بٹی دا وجنے ٹول سیاسی گندنو پشمول اولس پا سخت ٹکو کی غندنہ کڑی دا. دا پاکستان اعلی چارواکو وینا دا چہ دا شہباز بٹی وجنا دا ملک امن او جمہوریت پزت یو سازش تے. دا صوبہ خیبر پختونخوا مذہبی امور و صوبائی وزیر حاجی نمروز خان مشال ریڈیو تا اویل چہ دا شہباز بٹی وجنا دا جمہوریت پزت یو سازش تے. مسلم لیگ کاف گوند غڑی امیر مقام وائی چې پاکستان کے د ترخه غره نه هیڅوک محفوظ نه دی او د وزیرانو وجنې لوجه د ملک په سیاست ډیر خراب اثر پریوته شي. پیپلز پارٹی غړی رحیم داد خان وای چې سیاستدانان او اولس د ملک امن او جمهوریت بچکول لپاره همیشا قربانی ورکړي دي، خو که پاکستان کې د دې حالاتو مخنیوي و نه کړی شو نو د دې لوجې به ملک ته ډیر زیان ورسی. مرکزی حکومت د شہباز بٹی د وجنې وروسته د ټول مرکزی وزیرانو، کامی سیاستدانانو او اهم شخصیاتو سکیورټی سختولو لپاره د نوي ګامونو پورته کولو منظوري ورکړې ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس یو دوا مقالو ته کتنه لرو. د برتانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې شیربانو تاثیر لیکلی دی. د سلمان تاثیر او شهباز بټی د وژنې وروسته اوس په پاکستان کې د انصاف لپاره غږ پورته کوونکي نور هم کم شول. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستې ده او مهم ټکي راخیستې دي. راځي چې دا مهم ټکي واورو.
د دې مقالې لیکوال شیربانو تاثیر وای په پاکستان کې یو بل تن هم په ناموسی رسالت قانون باندې د ټکونو په ترس کې وجلې شو، ځکه چې هم په دغه تور دوه میاشتې وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم وجل شوی و. شیربانو تاثیر وړاندې لیکي شهباز بټی ډیر تکړه سړی و او په موجوده حکومت کې یې د اقلیتونو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي و، لکه په نوکریو کې د اقلیتونو لپاره 15% برخه مقررول، د هغوی د مال حال د حفاظت تر څنګه د 11 اگست ورځ د اقلیتونو په نامه نمانځل هم د نوموړي لاسته راوړنې دي. د ګارډین ورځپاڼې په دغه مقاله کې شیربانو تاثیر وایي نوموړي مذهبي ورورولۍ او همغږۍ ته د ودې ورکولو لپاره هم ډیر کار کړی و. دا راز په جیلونو کې د غیر مسلمو لپاره د عبادت ځایونو انتظام هم د نوموړي په وینا شوی و. شیربانو تاثیر وایي هغې ته یاد دی چې د هغې د پلار سلمان تاثیر د وژنې په پاکستان کې ډیرو لږو خلکو غندنه کړې وه چې پکې شهباز بټي تر هر چا وړاندې و. خو داسې ښکاري چې د نوموړي د وژنې وروسته په پاکستان کې د روښان فکره خلکو شمیره نوره هم کمه شوه، ځکه چې د هغه وژونکو خپه ښکاره ویلي چې د نورو مذهبونو تر څنګه په اسلام کې دننه هم د هغوی د نظر نه د اختلاف کولو والله حال به ښه نه وي. شیربانو تاثیر وایي د توهین رسالت په تور تر دې دمه د 1500 نه زیات مسلمانان، 340 د احمدي فرقې کسان، 114 عیسایان، 14 هندوان او 10 نور نامعلومه کسان ککړ ګرځول شوي چې پکې زیاتره د مقدمې نه وړاندې او یا هم د مقدمې پر مهال وژل شوي. شیربانو تاثیر د دې مقالې په اخر کې وایي د پاکستان حکومت د قانون واکمنۍ ټینګولو کې ناکام دی. وسلوال کسان چیرته چې وغواړي په خپله خوښه کارویانې کوي. د دې تر څنګه اولس ته د تعلیم اسانتیاوې او نور اقتصادي هلې ځلې هم نشته، نو دا راز خلک د بې وسۍ له امله خپل بچي مدرسو ته لیږي چې بیا پکې زیاتره د ترهګرۍ په لار روان شي. خو پوښتنه دا ده چې داسې حال به تر کومې روان وي؟
لمنور شامو د شیربانو تاثیر چې د سلمان تاثیر لور ده، او سلمان تاثیر د پاکستان د پنجاب صوبې خوانی گورنر وو چې د جنوري په 14 نیټه هلته و وژل شو په اسلام آباد کې. د هداغه مقاله چې په ګارډین ورځپاڼې کې خبره شوې و دا مو واورېده. اوس د برتانیوي ورځپاڼې ګارډین یو بل مقاله ده چې احمد شاه اعظمي ژباړلې ده. په دې مقاله کې ویل شوی چې په پاکستان کې د زیاتېدونکو سخت دریځې به که دغه اور چې دی دا پاکستان مړ نه کړي نو پای کې به دغه ټول اور پاکستان وسوځوي. دغه مقاله دغه څه نظر لري؟ نو راځي چې دا واورو چې په دې کې نور څه ویل شوی دي.
برتانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي په پاکستان کې چې څوک هم سر راپورته کړي او د دې هیواد د توهین رسالت په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړي هغه ووژل شي. لومړی د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ووژل سو، او بیا وروسته د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي په نشه سو چې په خپل هم عیسائی وو. دوی ته د آزاد خیال رنگ ورکول صحیح نه دي، او نه هم هغو کسانو ته د محافظه کار رنگ ورکول چې دوی ووژل، بلکې د دوی قاتلان داسې څوک دي چې خپل خبره د ځانمرګ برید یا د قتل لاري په خلکو مني. د دوی سره یوازې دلیل طرحه او داسې جنگ دی چې د هر هغه چا په ضد یې کوي چې د دوی له عقیدې سره مخالف وي، هغه که د اسلام آباد په کوڅو کې وي یا د وزیرستان په غرو کې. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حالاتو کې هر کس پر شا کیږي. حکومت هم د ځان ساتلو لپاره ځان نه رامخته کوي. د خپلې کمزورتیا له کبله حکومت دا ویره لري چې په یو داسې شخړه کې به ولویږي چې بیا به ګټلی نه سي. پاکستان پیپلز ګوند په ځای د دې چې د قتل په ضد اولس نور هم راوپاروي، دوی د خپلې مشرې بېنظیر بوټو د قاتلانو د کرارولو هڅه کوي. تر بېنظیر وروسته بله ښځه شیرین رحمان ده چې د مرګ له خطر سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د توهین رسالت تر قانون لاندې تر عیسایانو زیات مسلمانان اغېزمن شوي دي، چې تازه بیلګه یې هغه 19 کلن ځوان دی چې په دې تور په جیل کې واچول سو چې د امتحان په پرچا کې یې د توهین رسالت په اړه څه څرګندونې کړې وې. کچیر وزیر اعظم ګیلانی یوازې آزاد خیال کس پاتې سو نو هغه به هم ډیر ونه درېږي. ورځپاڼه زیاتوي بلې خواته ریاست هم پر مخ ناراضي. د دې هیواد پوځ وسلوال پیدا کړل او وی روزل، او د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په افغانستان او کشمیر کې وجنګول. د طالبانو اصل هدف د پاکستان پوځیان دي، خو بیا هم په پوځ کې ځینې افسران سته چې تر اوسه له دوی سره اړیکې ساتلې دي. بلې خواته د دې هیواد عدلیه هم د ځانمرګ بریدونو له ویرې سره مخامخ ده. ورسپانه په پای کې لیکي چې د پاکستان حکومت پوځ او عدالتونه ټول له اور سره لوبي کوي. د دې اور کرارول یا راضي کول به هیڅ ګټه ونه کړي، او په پای کې به د دغه اور لمبې دوی ټول وسوځوي.
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم، مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
د مارچ لومړی نیټه په پاکستان کې د تیلو یا د پټرولیم د موادو یا مصنوعاتو په بایو کې 9.9% د زیاتوالي اعلان حکومت وکړ. دا په 2 میاشتو کې تر ټولو لوی زیاتوالی و چې حکومت اعلان وکړ. تر دې وروسته بیا احتجاجونه وشو په پاکستان کې او دغه د احتجاجونو لړۍ په کراچۍ کې اوس هم روانه ده. نو حکومت د دې تیلو کمی بای چې لوړې کړې وې په دې کې د 50% کمی بیرته اعلان کړی دی. خو د دې سربیره مذهبي ډلې سنی تحریک او د ترانسپورټرانو له لورې په کراچۍ کې احتجاج روان دی. بسونه نزی او خلق چې دی سرکونه خالی دی او خلق چې دی هغه له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه باندې له کراچۍ د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی خپل رپورټ کې تفصیل راکوي.
13 شپه نا وخته گورنر هاوس کراچی کې د ایم کیو ایم د مشرانو سره د خبرو اترو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې نړیوال بازار کې د تیلو د نرخونو د لوړېدو وجه موږ مجبورن د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی دی، خو بیا هم حکومت ته د خلکو د مشکلاتو احساس دی. نوموړي د مارچ په اولنۍ نیټه د تیلو په نرخ کې راوستي زیاتوالی نیم را کم کړو او دا یې د 9.9% نه 5% تا دارا ٹیٹولو اعلان وکڑو.
اس کی وجہ سے حکومت کو اور بھی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا.
دے وائی دے دے لوجہ با حکومت ماندے نور بوجھ ہم پریوزی. ما چکم خبر دلتا وکڑا ہم دا فیصلہ شوی خبر دا. لنبے وزیر با دے دے فیصلے دے توشیخ کے دو روشتا نوٹوپیکیشن ہم جاری کری.
نوٹوپیکیشن بھی ہو جائے گی.
دے دے اعلان نپس دنن سخا دے پیٹرول نرخ شپگا ویا روپی 3.5 پیسے، دے ڈیزل نرخ 2 روپی او 20 پیسے، او د خاورو تیلو قیمت 4 روپی او 45 پیسے فی لیټر وی. د حکومت له لوري د تیلو په بایو کې د کموالی د اعلان وروسته اوس هم د ترانسپورټرانو هرتال جاری دی او د کراچۍ په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي. خو د ترانسپورټ اتحادیې مشر محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې نن یې د ترانسپورټ اتحادیې د مشرانو غونډه بللې ده چې پکې به د هرتال جاری ساتلو یا ختمولو فیصله کیږي.
دس بجے چلا دے کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد میٹنگ پورا غصے دے وہ آگے کے بدا فیصلہ کو چلا حکومت کو فیصلہ اوپر 50% واپس خستو اس متسکا کا اول پکار دی مجھے بالکل مدارا حکومت پدے بنے شکریہ دے قوم چی مدارا
بل طرف تا سنی تحریک هم د تیلو په نرخ کې د کموالی د فیصله وروسته د هرتال کولو یا نه کولو په حق لا ربلل شوی بیړنۍ غونډه کې د نن لپاره د هرتال جاری ساتلو فیصله کړی ده. سنی تحریک د هرتال جاری ساتلو دلیل دا بیانوي چې د تیلو نرخونو کې د کموالی په اړه ترسره شوی فیصله کې دوی په اعتماد کې نه وخیستل شوی. د سنی تحریک د هرتال د اعلان له وجې نن د ښار زیاتره بازارونه بندي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په پاکستان کې د نننۍ ورځپاڼو سرلیکونه څه دي، مهم خبرونه پکې څه دي او د دې ترڅنګ کومې ادارې پکې خبرې شوې دي او په کومو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي، له دې هر څه مو له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر خبروي.
نن مقامی ورځپاڼو مختلف خبرونه په سرټکو کې راغستې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز، ډیلی ټایم، ډان او د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت اواز لیکي چې پخوانی چیف جسټس عبدالحمید ډوګر د پی سی او تر لاندې سوګند پورته کولو باندې معافي وغوښته، کومه چې سپریم کورټ ومنله. ورځپاڼې د عبدالحمید ډوګر د خلی لیکي چې زه په خپلو کړو ستومانه یم، نو ځکه مې معافي یا بخنه وغوښته. د پیښور نخ پریدونکو ورځپاڼو آج او مشرق د غټو خبرونو په توګه هنګو د ځانمرګي برید خبر راغستې دي. ورځپاڼې لیکي چې هنګو کې د پولیسو په ګاډي باندې ځانمرګي برید کې د دریو پولیس اهلکارو په ګډون 12 وجلې شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼو مشرق، اکسپریس، جنگ او نوی وخت د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په خلا خبر لا اهمیت ورکړی دی. نوموړی ورځپاڼې لیکي چې د امریکایي وګړي د کیس کوټ لکپت جیل کې اورېدنه وشوه. دغه رنګ اکسپریس او ډیلی ټایم ورځپاڼو خپل سرټکو کې یو مهمه شخړه راغستې ده. نوموړې ورځپاڼې لیکي چې د حکومت او متحده قومي مومنټ ترمنځ د تیلو په نرخونو مذاکرات کامیاب شوي دي او حکومت فیصله کړې ده چې د پیټرولو په نرخونو کې اوسنۍ زیاتوالی به 50% کمولی شي. ورځپاڼې د خزانې د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ دخلی لیکي چې نړیواله منډۍ کې تیل 6% زیات شوي دي او موږ 9.9% زیات کړي، خو ولې د ولس د ګټې لپاره به دا هم نیمایي کړی شي. د پېښور نخبرېدونکو مشرک ورځپاڼه دلن خور د جنکو د کالج د پیخ په اړه د پولیس تخلیلی کی چې پیخه کې د ککړ کسانو لټون روان دي چې پکې ډیر زیات وړاندې شوي دي ورسپانې زیاتې وی چې د دې پیخ پر ضد لن خور شیرګړ او هتیانو کلی کې احتجاجونه او مظاهره شوي دي او پر دغه محل مظاهرونو غوښتنه کړې ده چې ککړ کسانو ته د اسری عام پانسی ورکړې شي. د نړیوال کپ کرکټ لوبو په حقله جنگ ورسپانې لیکي چې نړیوال کپ کرکټ لوبو کې پاکستان خپل درېم میچ کې کینډا ته پشپک سلوېخ منډو ماتې ورکړې ده. اوس یو نظر په اداریو باندې. نن ورسپانې مشرق او ایکسپریس خپلې ادارې پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو لیکلې ده. ایکسپریس ورسپانې ادارې کې لیکي چې د کمشمیر ته په د وفاقي وزیر شهباز بټي د وژنې پړه ناقانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان په سر اغستې ده. ادارې لیکي چې ملک کومه هم د ترهګرۍ پیښه وشي نو طالبان د هغې پړه په سر اخلي. ولې په نورو لفظونو کې د دې معنی دا ده چې دوی د حکومت عملداري چیلنج کوي. ولې حکومت د دوی پر ضد د ګامونو اغستو اراده ښکاره کولو سیوا هیڅ نه کوي. ادارې زیاتوي چې اوس د حالاتو غوښتنه ده چې ترهګرۍ نه د خلاصون لپاره کوټلي ګامونه عملي کړی شي. مشرق ورځپاڼې ادارې کې لیکي چې د پنجاب د ګورنر سلمان تاثیر د وژنې وروسته اسلام آباد کې د یو بل مهم حکومتي شخصیت د کمشمیر ته په وفاقي وزیر شهباز بټي وژنه کوي. یو طرف ته ترهګرۍ یو بل سرګندونه ده، بلخوا هغه ته د دړکو باوجود د حکومت لخوا غوره حفاظت نه ورکول هم د حکومت په سستۍ ګوتې پورته کوي. ادارې زیاتوي چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د مذهبونو ترمنځ یووالي لپاره او د دې سره تړلو چارو او په بحث باندې په سرکاري توګه بندیز ولګولې شي، او دارنګ میډیا دې هم د دارنګ بیانونو نشر کولو نه ډډه وکړي.
له سراج ظهیر مو د پاکستاني اخبارونو او ورځپاڼو خلاصه اوریده چې پکې کوم مهم خبرونه.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
او سم لیبیا ته زو د هغیزی معلومات درکو چې هلته کم حالات روان دي. په داسې حال کې چې د مومر قذافی د هوایی ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو کې پر حکومتي مخالفینو د بمباری خبرونه خپاره شول. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې مومر قذافی د واکمنۍ لپاره قانوني جواز له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال له واشنگتن ډی سي څخه د مشال رادیو خبریال هارون باچا په خپل رپورٹ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د مومر قذافی د هوایی ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو چې د حکومت مخالفانو په ولکه کې دي د بمبارۍ خبرونه خپاره شول. امریکایي صدر باراک اوباما په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې مومر قذافی د واکمنۍ لپاره مشروعیت له لاسه ورکړی او باید زر تر زره واک پرېږدي.
continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people.
د لیبیا د خلکو پر ضد د تشدد ناروا پیښو د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول د ټول نړۍ غوسه راپارولې ده. امریکا د نړیوال ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د غزور زیاتی ته د پای ټکی کېږدي. د قذافی په حکومت د بیساری بندیزونو لګولو په ترڅ کې هغه محاکمې ته راکش کی او د لیبیایي ولس د هیلو خوانیونه
وکړي.
ښاغلی اوباما په لیبیا کې د حکومت پلوه او حکومت مخالف ډلو ترمنځ خونړو جګړو ته اشاره وویل چې د هغه حکومت په سیمه کې د مرستندوی عملیاتو لړۍ پیل کړې ده. موږ دغلته د بشري اړتیاو د پوره کولو په لړ کې هم ګړندي ګامونه پورته کوو. د بیلابیلو هیوادونو په لسګونه زره خلک لګیا دي له لیبیا څخه تښتي. په داسې کې موږ د مصر او تیونس د حکومتونو چې لا هم په خپل د سیاسي بدلون له مرحلو څخه تیریږي د مرستو ستاینه
کوو.
صدر باراک اوباما په خپلو سرګندونو کې دعوی وکړه چې له هغو عناصرو څخه به چې د لیبیا په خلکو زور زیاتی کوي حساب اخیستل کیږي، او دا چې د دغه هیواد د ولس د ازادۍ او جمهوریت حقونه به خوندي کړل
کیږي. have to understand that violence that they perpetrate against
the colonel qazafi palawyan de bayat pade khabar po hashi che de beguna mulki wagali par zid da gui zulm o zate kawal tar sarane landi di aur sarba hisab kitab ushi hatta che duida se fikr ham kawi de khpal khwakhe tarikh uliki khudi bayat pade po hashi che de zamane gardash de qazafi de khwaishato khilaf rawan de
they should know history is moving against کرنل گدافی
خاغلی اوباما همداراز پډاګه کړه چې کچری لیبیا د یو بشری بحران له حالت سره مخ کیږي نو امریکا پورا استعداد او تیاری لري چې چټک اقدام وکړي.
تاسو د هارون بچا رپورت اورید په پیښور کې ایونی مبجدا بوریوال کاکړ سټوډیو تر اغله د خبرونو سرټکی بدر وړاندې کړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي مؤمر قذافی نور د ولسمشری لپاره قانوني جواز نه لري په کار د چ استعفا وکړي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وژل کېدو امریکای ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه بخښنه غوښتې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28مه او 29مه نیټه په نیو ډیلی کې پیلېږي. د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل سوي وزیر شاباز بچی ورستی رسومات نن تر سره کیږي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په زیات کړل سوی قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی دی.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو نمخ کې د هارون بچا رپورت مو اوریدل د لیبیا په مسلې باندې. نو د لیبیا په مسلې باندې یو بل رپورت لرو. په لیبیا کې د نننه د مؤمر قذافی د ملاتړ او د حکومت پر ضد مظاهره چانو ترمنځ پنخټو کې د زیاتوالي لکبل د پوځي چارو کارپوهان وای دغه هیواد د اوګدې مودې لپاره د کورنی جنگ سره مخامخې دی شي. امریکا په لیبیا کې د پوځي عملیاتو کولو په اړه هم خبرداري ورکړه ده، خو په واشنگټن کې چارواکي وایي چې تر اوسه یې په دې اړه څه فیصله یا پریکړه نه ده کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل د مشال رادیو د مرکزی څانګې یو رپورت دی چې ملیحه امیرزاده د مشال رادیو خبریاله ده، هغه ژباړه لري.
د لیبیا ولسمشر د مؤمر قذافی پوز د بریګاډ خار کنټرول تر لاسه کولو کې ناکامه شوې دي. د دوی پر ضد د یاغیانو پیاوړي ډله په مظاهرو کې بوخته. د ریپورتونو تر مخه د بریګاډ خار په خوا او شاسیمه کې د قذافی له طرفه یو ځوابي برید شوې چې پکې د بریګا په هوایی میدان او د الدابیا په خار بریدونه شوې دي. د تشدد په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د جرمونو نړیوال عدالت د قذافی د حکومت سره د تړلي چارواکو نمونه د بشري حقوقو د سرغړونې په ترڅ کې څرګند او پرې با قانوني کاروایی کوي. د شورو په ورځ د لیبیا پوز د بریګاډ خار د تیلو د باندې لیګلو په اړې کنټرول تر لاسه کړ، خو بیا ترې د دې خارواک د حکومت مخالفو ډلو واخیست او دا د ډکۍ ورکړې چې که قذافی واک پرې نږدي نو دوی به سر خار ته لابلس ته مخه کوي. پر دې د پوځي چارو کارپوهان وایي د دوی په خیال مخالفه ډله د قذافی ملاتړو له د ماتې ورکولو لپاره پوځي وړتیا نه لري. د دوی په خبره په کامیابي ترلاسه کولو کې د دواړو اړخونو ناکامي دا معنا لرلی شي چې په لیبیا کې به یو مسلسل کورنی جنگ پیدا شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې په لیبیا کې د حکومت له طرفه د تشدد استعمال یو بشري مسله پیدا کړې چې د تیونس سره په پوله یو شمیر بهرني کارکونکي خوندي ځایونو ته د تللو هڅه کوي. په دې حالاتو کې د عربي هیوادونو اتحادیې عمومي منشي امر موسی ویلي چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز له طرفه وړاندې شوی د امن پلان یې تر غور لاندې دی. د الجزیره ټی وی د رپورټ تر مخه قذافی او امر موسی د هوګو شاویز په پلان رضا ښودلې. د دې پلان په ترڅ کې به د اروپا منځني ختیځ یا میډل ایسټ او د لاتینی امریکا نه راغلي یو کمیسیون به د مسلې د حل لپاره خبرې اترې کوي. خو په مشرقي لیبیا کې خبریالان وایي چې د حکومت د مخالفې ډلې مشر د خبرو اترو کولو نه انکاری دي او وایي چې یوازینی حل دا دی چې قذافی د حکومت پرېږدي. د جرمونو نړیوال عدالت په د قذافی د حکومت 1500 چارواکو په اړه د بشري حقوقو د سرغړونې لپاره تحقیق کوي. د جرمونو نړیوال عدالت مشر لویس مورینو او کیمپو ویلي چې په لیبیا کې په دې تشدد کې په سلګونو خلک وژل شوي چې په اړه به یې تحقیق کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکارنی ویلي دي چې امریکا به په دې تحقیق کې د دوی سره مرسته کوي.
په لیبیا کې د روانو حالاتو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو او د جرمونو د نړیوال عدالت د ګامونو په اړه به دا وایو چې په لیبیا کې سر روان دي د هغې د څارنې لپاره د خپلو وسایلو استعمال کوو چې دا ډول د بشري حقوقو د تیریو او په پرمنه عوام باندې د ظلم کولو لپاره ککړ کسان د خپل عمل لپاره ذمه وار وګرځي.
بلخوا دا سخکاری چې امریکا هم د ملګری ملتونو د غوښتنې نه پشا شوې دي چې عوام د خوندي ساتلو لپاره په لیبیا کې د جازونو په تګ راتګ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې داسې کولو لپاره د یو پیچلي پوځي کمپین ضرورت دی چې به پکې ډېر جازونه پکار وي او دا به د امریکا د موجوده صلاحیت په مقابله کې زیات وي. د هغې لپاره به د لیبیا پر هوایي دفاعي نظام برید کولو ته ضرورت وي. بل پلو د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د ټي وي له لارې ویلي چې د حکومت ضد مظاهرچیان القاعده ډلې نه متاثره دي او زیاته کړه چې دا د غربي نړۍ د هیوادونو لخوا یو سازش دی چې پر تیلو یې قبضه وکړي. د نوموړي په خبره کې چې ناټو یا امریکا په دې جګړه کې برخه واخیستله نو په زرګونو نور خلک به ووژل شي او د لیبیا نه به یو بل ویتنام جوړ شي.
د ملیحا میرزاده رپورت ما اوریده. د بشری مرستو لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر کریستالینا ګیورګیوا د لیبیا او تیونس پولې ته ځي. د نوموړي دې سیمې ته د سفر موخه د هغه بشري بحران جاج اخیستل دي چې په لیبیا کې د تاوتریخوالي رکوله پیدا شوی دی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو کمشنر کریستالینا ګیورګیوا د لیبیا او تیونس ترمنځ پولې ته د دې لپاره هم ځي چې د ملګرو ملتونو هغه هڅو ته وګوري چې له لارې یې له لیبیا راغلیو په زرګونو کډوالو سره د مرستو کار روان دی. هلته بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند میلیسا فلیمنګ وایي په لیبیا کې د ناکرارۍ له کبله په تیرو څو ورځو کې له 1,80,000 زیات کسانو خپل کورونه پرېښي دي. نوموړي زیاتوي دا کډوال د مصر او د تیونس پر پولو راټول شوی دي. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د بشري مرستو کمشنر میرمن ګیورګیوا پلان لري چې په یادو شویو سیمو کې له مرستندویا کارکونکو سره وګوري. نوموړي به له سرحدي چارواکو سره په اوسنیو حالاتو هم وغږیږي. اروپایي ټولنه غواړي د کډوالو او د سیمو لپاره خپل مرستې له 3 میلیونه یورو تر 10 میلیونه یورو پورې زیاتې کړي او همداراز طبي مرستې او د خلکو د اوسېدلو بندوبست هم وکړي. میرمن ګیورګیوا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل مالی مرستې به بل اخره ورسول شي خو اوس مهال د نقدو پیسو ورکول لومړی ستونزه نه ده.
پیسې لګې دي خو اوس مهال دا لوی خنډ یا ستونزه نه ده. اصلي خبره دا وړتیا لرل دي چې د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې زر تر زره کار وکړل شي، په داسې هیواد کې کار وکړل شي چې له نړۍ تر ډېره حده بیل دی او دا داسې هیواد دی چې د اړتیاو په اړه یې له موږ سره ډېر محدوده معلومات دي.
د اروپایي ټولنې کمشنر وایي لا پیچلې خبره دا ده چې اعلی طبي کارکونکي هم له دې هېواده وتلي دي او د دې له کبله په سیمه کې حالات لا نور خراب شوي دي. له لیبیا د زیاتو کسانو له وتلو سره د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه په دې اندېښمن شوي دي چې دلته به ډېر زیات کسان راشي، خو تر اوسه له هغو 6,000 کسانو پرته چې له تیونسا د ایټالیې لمپیډوسا ټاپو ته راغلي ول په پراخ کچ اروپا ته د کډوالو راتلل نه دي لیدل شوي. په تیونس کې هم د ولسی پاڅون له کبله د دې هېواد مشر زین العابدین بن علي لخپل دندې لری کړل شو. میرمن ګیورګیوا وایي دا تمه لري چې د اروپا پر ساحلونو د پناه غوښتلو لپاره د خلکو راتګ زیات شي.
د څه چې تمه ده هغه دا ده چې د اروپا پر لور به د خلکو د راتګ لړۍ ولیدل شي. نن داسې رپورټونه دي چې ډېر زیات کسان نه خو له 300 تر 400 پورې تیونسي وګړي ایټالیې ته راغلي دي. کېدی شي دا له دې کبله وي چې موسم ښه و، هسې خو سمندرګي ډېر مشکلات لري. داسې ښکاري چې دا هغه خلک دي چې خپلوان یې لا مخکې په ایټالیا کې وو.
میرمن ګیورګیوا دا رد کړه چې ګوندی اروپایي طاقتونه په لیبیا کې پوځي مداخله کول غواړي او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د خلکو ځپلو ته ځواب ووایي او داسې ګامونه دی واخلي چې د دې خلکو ستونزې کمې شي. بل پلو د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دوی د تیونس او لیبیا پر پوله د پرتو مصري کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د رسولو لپاره د الوتکو سرویس پیل کړی دی. د برېټانیې الوتکې د تیونس له جربه سیمې شاوخوا د 8,800 کډوالو بیرته د مصر پلازمینې قاهرې ته د رسولو عمل پیل کړی دی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تا تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د مومند اجد سید دانشکول امن کمیټه غړي غوښتنه کوي چې حکومت ته له دوی سره کړي وادي یا ژمنی تر سره کړي او تنخواګانې دی ورکړي. دوی په دې وینا دي چې له حکومت سره د وسلوالو طالبانو پر ضد د امن کمیټې په جوړولو سره هغوی خپل کار او روزګار پرېښودی دی او اوس له ګڼ شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه له سیمې د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی دا رپورټ رالیږلی دی.
د دانشکول امن کمیټې کوم ته چې انتظامیه قامی تړون یا امن لخکرې وایي وینا ده چې حکومت د هغوی سره کړې وادي نه ترسره کوي. هغوی وایي چې د هغوی په کمیټې کې درې دېرش رضاکار شامل دي او خپل روزګارونه یې پرېښي دي. کلاشنکوف په اوګا بس چوکیداری کوي خو مالی حالت یې ډېر خراب دی.
زه د دانشکول امن کمیټې د دانشکول جاوید مونږ به کار روزګار په خپل کورونو کې ځمیداری بم کول دا غینه را فارغه کړي. کله وای خاصدار درکو، کله وای تنخواه تړو، کله وای غوا میخې درکو او ډیر خلک بس د مونږ سره مشران مونږ ته ګوریږي او خاریږي. نم تنخواه شته نه څه شته دی چې کله کار پی یاد څه مونږ ته حواله شي مونږ چې هغه کوو نو مونږ ته خلک خیرې کوي. وای تنخواه مشته، بے تنخواه نو کاران وای او چټي به مونږ دلته بدماشیانې کول. مونږ له خپل هر څه مونږ خپل سر وړاندې کړی طالبانو ته، هر څه کار پېخ به مونږ راغلی. مونږ ته هیڅ نه ملاویږي. مونږ دا وای چې مونږ ته دې خامخا ضرور څه تنخواه ملاو شي، ځکه چې زمونږ کورونه دي خامخا سار د کور روزه ماښام تش لاړ شو.
شیراز هم د دانشکول امن کمیټې غړی دی او وای چې په هغوی هغه مهال ډیر دباو وو چې څه وختي امنیتي کمیټې جوړوله.
کله چې امن کمیټې جوړه شوې نو مونږ دا مرسته کړې ده چې پهله مونږ ته ډېر تکلیف وکړه. خلک ویل نن به ملالۍ او سبا به موجنی او دا قام مونږ مجبور شو. کمیټې په مونږ باندې مجبوري نه راله. بیا مونږ ډېر دباو وو خو زه د خدای فضل تقریبا چې دا څلور پنځه میاشتې وشو چې په مونږ باندې دغه نه دی راغلی واردات او بالکل امن دی. زموږ علاقه ډېر امن ده.
سیف الرحمن وایي چې حکومت هغوی ته د تنخواګانو ویلي وو خو لا نه دی میلاو شوي. هغه د عمومي ترقي او د خپل ځان دپاره د حکومت څخه وغوښتل.
حکومت مرسته لا اوسه پورې موږ ته نه ده شوې. په دې خبره نه ده شوې چې طالبان دې مزه وطن باندې موجود وو. په هغې نه دې خوا نه حکومت راته او نه بل څوک. خو دا خبره ده چې په موږ امن کمیټې ته دغه ویلې وو، تنخواګان یا ته ویلې وې چې تاسو به موږ مرستې کوو، کویان به درکوو، ټول هر شی به درکوو، خو موږ ته هېڅ هم سیب نه دي میلاو. خو دا ته غواړو چې ورور از موږ دې دا دغه وشي چې موږ ته تنخواګانې راکړي، موږ ته ضرورتونه راکړي چې کوم د دې وطن ضرورتونه دي هغه ته موږ غواړو.
په دغه ګیلو او غوښتنو د پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان وینا ده چې کمیټې نه په ترخواګانو چلی او نه په مراتو، خو حکومت ورسره تعاون کوي.
د زلا ترخګر چې کم دی هغه په شول آبادې کې دن نن وتی دی او د شول آبادې ناغوی پناه اخلي د ځان بچ کولو لپاره. نو پاره کې دا خبر ډیر ضروری ده چې شول آبادې د حکومت سره شانه بشانه ولاړی. لخکرې چې جوړی شوې دي، د کمیټې چې جوړی شوې دي، د دې قوم یو عزم دی خپل ژوند په امن کې تیرول. دا کمیټې نه په تنخواګانو چلیږي او نه دا سب په مراتو چلیږي. او مونږ دیو سره ہاں آر آغا تعاون کو کم چھ مونږ محسوسو او دغه کمیټیانی یا دغه قامی تړون والا یا دغه لخکری محسوسی چھ پکار د حکومت تر طرفه وشی.
شانواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستون زلری
دماکی یو وګړی اسکول نه یغون را وغورځول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
په پیښور کې د هنر کلتوري میله چې لیوې ونې راهي سه روانه و د پیښور په نشترحال کې دا پیل شوی و. نو دغه چې دا بیګا د شپې د پایته ورسیده د هنر میله د خیبر پښتونخوا د سیلګری لوب او ثقافت وزیر سید عاقل شاه په ورستی غونډه کې هم ګډون وکړ او هلته د پښتني کلتور په هنرمندانو د ستاینلیکونو ویشلو وروسته ویل چې په پیښور کې به په وړیا ډول د تل لپاره د هنرمندانو ته ځایونه ورکوي. په دې ترڅ کې نور حال راته له پیښوره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
د هنر کلتوري میله چې د پیښور په نشترحال کې د پروري په 15مه نیټه پیل شوې وه، د مارچ 3مه نیټه یې وروستۍ ورځ وه چې د نندارچیانو ګڼه ګوڼه پکې تر نورو ورځو زیاته وه. ولسي خلکو د خپلې کورنۍ له غړو سره په ډېره علاقهمندۍ ورمخه کړې وه او د پښتني کلتور د هنر نمونې او هنرمندان یې له نږدې نه ننداره کول. یوه میرمن چې 15 ورځې سر په سر د هنر دې نندارې ته بیا بیا راغلې وه، وایي چې لا یې هنري تنده نه ده ماته شوې. د کلتوري میلې نه یې رضامندي څرګنده کړه.
زما نوم نسیم اختر ده، زمونږ چترال نه راغلی او زمونږ یو چنار سینټر ده. نو هغه کې د پټې کار کوو، د ټو هغه کې کړای والا کار کوو، دا دیوال والا سیزون هم جوړوي، ادې کې فریمونه هم دي او څوک بنیان کوي او څوک قالین جوړوي او څوک کړای والا راغلی دي. مونږ پورا تقریبا 18 کسان راغلی یو، پورا ټیم راغلی یو او دلته ماشاءالله زمونږ تقریبا ډېر زیات سیل شو او خلک هم مونږ ډېر خواخی مونږ ته حکومت نه مونږ داسې دغه غواړو چې داسې میله وي یا دغه وي دلته نور څه دغه مونږ دې راغواړي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ لوبو او ثقافت وزیر سید عقل شاه د اختتامي تقریب او د پښتني کلتور په هنرمندانو د ستاینلیکونو ویشلو وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د خلکو د علاقمندۍ نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې په پېښور کې د تل لپاره هنرمندانو ته مستقل ځایونه په وړیا توګه مهیا کړي.
کامیاب میلہ کم از کم آنکھوں نے دیکھا تلے آگا وجہ دادا چی دے میلہ کی دے دے پر پختونوں دا کٹ کٹ خلق راگا لے دی دے کوہستان سنگے چی مکیو دیرو پورے ہو چی چتال نوالا دے دے خیرآباد پورے دا سے زلن دا دا سے ہنر نا دا چی دے آگا چی ڈسپلی دے دے کیوں نشوا دینا چیزو متاثر شم نمونگا دا فیصلہ اکڑا کہ مونگ پا پیخاور کے یو پرمننٹ بیسز باندھے با یعنی مستقل یو ہینڈی کرافٹ کمپلیکس میں جوڑو دا ٹول خلق جی تر آگا لیو وہ دے اخبر سٹالوں نہ دے دے کیوں لوگ بولے آگا تو پارا مونگ آگا کے مفت سے ورکاو.
سید عقل شاہ زیتوی چی پلند وقت کی بعد خیبر پختونخوا پنو روزلو کی ورتا ہنری میلے تر سر کوی
متاسب ہو کر کے دراتلون کی روزوں کے مونگ پا سواد کے یوں میلہ کاو، مونگ پا کغان کے یوں میلہ کاو، مونگ پا ہریپور کے میلہ کاو، مونگ پا ڈیرو کے کو، مونگ پا ٹانگ کے کو، مونگ پا ٹل کے کو، مونگ پا کوہاٹ کے کو، صحابے کے کو، مونگ پا دیر کے کو.
دا دونی ورد چی دا پختنی کلتور دا ہنری میلہ پا دا سی حال کی اختتام تا ورسیدا چی دا نندارچیانو دا ہنر تند لاما تشوی نوا. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، پیخور.
په پیښور کې د هنر میلې د پای ته رسیدو دغه خبر او دغه رپورت مو له باز محمد عابد واورېده. اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې اقتصادي نړۍ. په نننۍ اقتصادي نړۍ کې به تاسې واورئ چې د پاکستان حکومت د مارچ له لومړۍ نیټې د تیلو په بیو کې د 9.9% د زیاتوالي اعلان وکړ. په دغه خپرونه کې چې دغه ما جوړه کړې وه، پرون مې جوړه کړې وه، نو په دغه خپرونه کې دا ویل شوي چې د احتجاجونو لړۍ په پاکستان کې د تیلو د نرخونو پر وړاندې روانه ده. خو په دې کې دغه رپورت دغه خبره نشته چې د پاکستان حکومت 50% د تیلو بیې راکمې کړې دي. نو دا اعلان چوننن وشو، خبرونه پرون جوړه شوې وه، نو ځکه دغه پکې نشته. نو دغه معلومات له ځان سره کوي چې 50% بیې راکته شوې دي. نور اقتصادي نړۍ کې نن د افریقا هیواد ګینی په اړه هم غږیږو. ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې به واوري چې د پاکستان د حکومت له لوري د تیلو د بیې د زیاتولو له کبله د کراچۍ ترانسپورټرانو د هړتال اعلان کړی دی. د افغانستان په هلوند ولایت کې کاروباریان وایي بانکونه ترې وړې پیسې نه اخلي. او د ونې په هیواد کې به د افریقا هیواد ګینی در وپیژنو. له مشال راډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې حکومت د مارچ له لومړۍ نیټې د تیلو او د پټرولو په بیو کې د 9.9% زیاتوالی اعلان وکړ. دا په تیرو څه د پاسه دوو کالونو کې د تیلو په بیا کې تر ټولو لوی زیاتوالی دی. په منځني ختیځ، شمالي افریقا او خلیجي هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازار کې د تیلو بیا لوړه شوې ده. د پاکستان د ډان ورځپاڼې له رپورټ سره سم په دې هیواد کې د تیلو د بیې له لوړېدو سره به حکومت له 5 تر 6 اربو روپیو پورې وګټي. د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره چې د تیلو بیا د لوړه کړل شي، د پاکستان شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو لخوا غبرګونونه راغلي دي او د حکومت دا پریکړه غندل شوې ده. هلته بیا د تیرې سه شنبې په ورځ د پاکستان په کاروباري پلازمینه کراچۍ کې ترانسپورټرانو وویل د زیارت یا د پنج شنبې له ورځې به کاربندیز پیلوي او په دې ترڅ کې تیره ورځ کاربندیز و. ترانسپورټران وایي تر هغې به یې هړتال روان وي چې حکومت د تیلو بیا بیرته خپل وروستي شمیر ته نوي راښکته کړي. د زیارت په ورځ د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې ویاند قادر خان مشال راډیو ته وویل چې له ترانسپورټرانو سره په کاربندیز کې لاس یو کړی دی. هلته د کراچۍ سنی تحریک او ځینو نورو مذهبي ډلو هم د تیلو د بیې د زیاتوالي پر ضد د هړتال اعلان کړی دی. د ترانسپورټرانو د هړتال په اړه له کراچۍ د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی رپورټ را لېږدولی دی.
کراچۍ ترانسپورټ اتحادیې مشرانو ارشاد بخاري او سید محمود افریدی په ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په ملک کې د تیلو بیو د لوړېدو په ضد د زیارت ورځې څخه ترانسپورټران په کاربندیز لاس پورې کوي او چې تر څو حکومت د تیلو بیې راکمې کړې نه وي تر هغې به دوی خپل احتجاج ته دوام وربخي. د یادې شوې اتحادیې مشر سید محمود افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاج لاملونه دې ټکو کې بیان کړل.
جمعرات ورځینا مو په بغیر مینا مده هړتال ته پر وزو، ولیکن دا ډیزل دومره ګران شو چې دغه موږ غاډي چلاول نو ډیر مشکل شول او چوبري چې دا ډیزل واپس نیر سي نو مو هړتال بنه. نه مو دته مانی چې کوم هړتال شوه دی یا کوم مو یونین فیصله کړی دی هغه مو ډیزل کمې دوه لپاره کړی چې څومره پر ډیزل نه کم شي نو مو دا هړتال نه واپس نه رجوع هړتال به برقرار دي. دا چې دي دوه تعداد تقریبا 18-19 جوړیږي. دې کې بسونه دي، مینی بسونه دي، کوچونه دي او دې سره سره موږ سره ایر کنډیشن او نان ایر کنډیشن جو حیدرآباد او سکرا پورې چلیږي هغوم به مو حمایت اعلان کړی او هغوم سره په میټینګ کې ناست وو. هغوم وایي چې موږ ګاډي بند سکو.
د ټرانسپورټرانو د کاربندیز وروسته د کراچۍ ښار له ټولو سړکونو څخه د سورلو بسونه ترۍ تم دي او سړکونه خالي خالي په نظر راځي چې له امله یې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. د سورلو بسونو نه علاوه د کراچۍ څخه د ملک نورو برخو ته مال وړونکو ګاډو اتحادیې آل پاکستان ګوډز ټرانسپورټ هم د نن څخه کاربندیز اعلان کړی دی چې له وجې یې د کراچۍ څخه د ملک نورو برخو ته مال وړونکي لارۍ په مکمله توګه بندې دي. هلته بیا د سند صوبې د ترانسپورټ وزیر اختر حسین جدون ویلي چې د ترانسپورټرانو د شکایتونو ختمولو په حق له هغوی سره په تماس کې دي.
سلسل د هغوی سره رابطه کې ما چونکه دا خو پورا پاکستان لکه ټولو صوبو کې ترانسپورټ چلیږي او ټولو صوبو ترانسپورټ باندې اثر دی. بارا لگا دا کراچی دیدا اس پرکار دی چیزی من سرا پدا سے موقع کے تعاون کرے ولی چی منگا سرا ہمیشہ تعاون کرو چونکہ اگی بس اس یو رٹ سے کہ بھئی آئل پرائس تی کم شنو آگا کو فیڈرل سبجیکٹ تے ہوگرا مسئلہ دا او بیام چرے پدے مار دے او مار چی اگی کے صدر صاحبی بھی چونگا پدے نظر ثانی کو.
اختر حسین جدون زیاته کړه چې پوره پوره هڅه کوي چې ترانسپورټران په دې راضي کړي چې کاربندیز ختم کړي او د کراچۍ خاریانو ته د ترانسپورټ د کاربندیز څخه اوختي مشکلات زر تر زره ختم کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
د افغانستان په هلمند کې ګڼ شمیر سوداګر او هټیوال له شخصي او دولتي بانکونو ګیلمن دي او وایي د افغانستان بانک له لوري ورته سپارښتنه شوې چې راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کړي او دوی همداسې کوي خو اوس دولتي او شخصي بانکونه ورڅخه وړې پیسې نه اخلي. هلته د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی له بازار نه ټولې هغې پیسې چې مایده او زړې وي ټولې کړي دي. نور تفصیل زموږ خبریال نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې راکوي.
په هلمند کې ملي سوداګر او هټیوال شکایت کوي چې له دوی څخه دولتي او شخصي بانکونه وړې پیسې نه اخلي.
دا کسان وایلی هغه وخت چې د افغانستان بانک له لوري ورته سپارښتنه شوې چې د توکو راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي، نو موږ ټول د دولت خبره تر پښو نه لاندې کوو او د دوی له امر سره سم د توکو راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کوو، خو اوس له موږ نه وړې پیسې څوک نه اخلي. د دوی په خبره چې په دې برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي ټولې وړې پیسې چې په وړو سوداو کې اخیستل کېږي له دوی بیا دولتي او شخصي بانکونه نه اخلي. د هلمند هټیوال او سوداګر له دولت نه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې د حل لپاره دی ګړندۍ هڅې وکړي.
نه غواړي وای دا زړې دي ورسته دا ستونزه زموږ نه. خصوصي بانک وای دا د افغانستان د ملي بانک کار دی. افغانستان ملي بانک ته چې وای ورته وروره دا ستونزه هغه دی نه در سره په دې سر نه در سره ګوري بیرته پیسې د پرې وای دا در سره یوسه چې ستونزه په دې پرې اړه لري وای دا د لوړ مقاماتو کار دی. لوړ مقامات وروره دا موږ غوښتنه ده چې د مشکل حل کې دا ستونزه حل کې
نه مې اداره سغواړي او چې د برق روپی تاویل ولوم زموږ ته مې اداره کوي نه غواړي. نو زموږ دا ستونزه ده د والي صاحب څخه دغه فایش لرو او دغه ارزو لرو چې زموږ دغه ستونزه دی په خپل حل کې دا زموږ درایت په وس کې نه ده.
بیا هم محترم والي صاحب خواهش موږ ګرځ په افغاني خرڅو موږ قانون درناوی کړی دی، لیکن موږ کوښښنی افغاني موږ خو تجارت نو سپو کوی موږ ته پر
دغه اوسیدونکي دا هم وایي چې بانکونه مو یو او بل ته لیږي، خو له هر چنه ناهیلي او پیسې له ځانه سره وړو. خو په هلمند کې د افغانستان بانک مشر مومن جان وایي چې دوی د لښکرګاه ښار ټولې وړې پیسې چې د راکړې ورکړې نوې له دوکاندارانو او نورو کسانو راټولې کړي دي، خو دا چې اوس هم یو شمېر ښاریان دوی ته هره ورځ پیسې وروړي نشي کولای دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
ما درته ارز وکړ که چېرې موږ ته په تاویلۍ کې راشي موږ بیرته نه توضیح کوو دا زړې او مندرس پیسې، اما دا چې کدی په بازار کې تجارت کوي خپل مایده پیسې و ماته راچلی د هغې دپاره زه نه دونه پرسونل لرم او نه دومره امکانات لرم چې زه د مراجعینو رسمي کارونه پرېږدم او د دوی شخصي پیسې زه تمام ورځ حساب کړم.
له دې وړاندې په هلمند کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کلدارو ترسره کېدله، خو په دې وروستیو کې چې د دولت له لورې ورته راکړه ورکړه په افغانۍ ویل شوي افغانۍ اخیستل کېږي. خو د یادونې ده چې اوس هم د افغانستان په ډیرو سرحدي ولایتونو کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کلدارو ترسره کېږي.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
او اوس هم د ونی هیواد په اقتصادي نړۍ کې نن درته د لویدیځې افریقا هیواد ګینی در پیژنو. دا هیواد د شمالي آرام سمندر په غاړه پروت دی. په ګینی کې باکسایټ، وسپنه، الماس، سره زر، اورانیم، کبان او مالګه ډیره پیدا کیږي. له هیواد سره د اوبو انرژي هم ډیره ده. 4.4% ځمکه د کروندې وړ ده. کوناکري د هیواد پلازمینه ده. د 2009 کال د اټکل تر مخه د ګینی ملي پیداوار خواوشا 4.5 ارب ډالر وو او په ملي پیداوار کې 2.5% کمښت راغله او معنا دا چې اقتصاد خراب شوی و. په هیواد کې د کال په سر سړي سر ګټه 1000 امریکایي ډالر ده. د ګینی د یوې پخوانۍ دودیزې سندرې سره دا خبرونه پای ته رسیږي.
اقتصادی نړۍ د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو